تشکر، بخیر باشین.
افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کېږي. د اسکاټلند په ګلاسکو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یو لاریون کې له برېټانیا د اسکاټلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی وګړو وژل کېدل وغندل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 43 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3-14 کې پرون 14 کسان ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیاندي. د ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقت سیمه کې و چې د یو ماین په 14 کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیل زاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیل زاد د افغانستان ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیل زاد دواړو مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلي. ښاغلی خلیل زاد د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېرې اونۍ یې ترسره کړه د دوهم ځل لپاره خبرې کړي دي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کېږي. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریې د برېښنا وزیرانو یو قرارداد لاسلیک کړ. په دغه قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دغې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کورنۍ جګړې په ترڅ کې د هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته ډېر زیان رسېدلی او په رغولو کې د ایران رول ډېر مهم دی. د اسلامي دولت سغدریزې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالي پخوا مستعمره و، د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سغدریزو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4,500 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي دي. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 2 کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. په هغو اسنادو کې چې پرون خپاره شوي ویل شوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول منافورت ډیر مخکې د 2016 کال په دوبی کې دا خبره راپورته کړې وه چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسیې نه بلکې اوکراین حک کړی وو. په هغو 1500 مخیزو سندونو کې چې د امریکا د عدلی وزارت د امریکا د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط پرون خبره کړې. د منافورت مرستیال ریک ګیټس د دغې څېړنې په ترڅ کې اف بی آی ته په مرکو کې دا خبره کړې وه. په دغو سندونو کې د مولر د رپورټ په ارتباط له خلکو سره د مرکو لنډیز، ایمیلونه او نور اسناد خپره شوي. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ټیم دننه او بهر کړی خلکو ډیر مخکې د اوکراین پر رول تاکید کړی و. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات همداشان د مولر د نوې بشپړې شوې پلټنې او په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو د هغو هڅو ترمنځ د اړیکو څرګندونه کوي چې له کیف سره د ټرمپ د معاملې په اړه د هغه د استهزا کولو هڅه کوي. د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یوه لاریون کې له برېټانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. د سکاتلند حکومت اعلی وزیر او د سکاتلند ملت پال ګوند مشر نیکولا سټورجن د لاریون شاوخوا 20,000 ګډونوالو ته وویل چې هدف یې ډېر نږدې دی چې ترلاسه شي. هغې پرون د دغه لاریون تر پیلېدو مخکې په یوه خپاره کړي بیان کې په برېټانیا کې عمومي انتخابات چې ټاکل شوي د ډسمبر په 12 وشي د سکاتلند لپاره ډېر مهم انتخابات وبلله او زیاته کړه چې سکاتلند خپلواکۍ ته تر بل هر وخت اوس ډېر نږدې شوی دی. سټورجن له رای ورکوونکو وغوښتل چې د سکاتلند دریز د پیاوړي کېدو لپاره د ډسمبر په انتخاباتو کې د دې ګوند ته رای ورکړي. د 2014 کال په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې سکاتلندیانو په سلو کې 55 د 45 په مقابل کې د خپلواکۍ پر ضد رای ورکړې وې. خو د سکاتلند ملت پال سیاستوال استدلال کوي چې د بریکزیت په پلوي د برېټانیا د 2014 کال ټول پښتنه دا معنا لري چې سکاتلند به د خپلې غوښتنې خلاف له اروپایي ټولنې وځي. په ټوله برېټانیا کې په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې 52 د 48 په مقابل کې د بریکزیت په پلوي رایه ورکړې وې. خو په سکاتلند کې بیا په سلو کې 2 رایه ورکوونکو په دې ټولنه کې د پاتې کېدو په ملاتړ رایه ورکړې وې. د سکاتلند اعلی وزیر وویل چې له برېټانیا د خپلواکۍ لپاره به د ډسمبر د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې نوې ټول پوښتنه یا ریفرندم راوبولي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسین نور خبرنه غوړی بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به پرون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په بم چاودنو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په وړاندې د خبرګونونو په باب راپور راوخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په افغانستان کې د په حملو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پرون یوازې په حملو کې تر 100 ډیر ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې ډیر بیګنا خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پرپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنیو ته استول شوی لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل عزم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او 12 کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي، اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تېره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د رواني جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلې تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې وه. یو شمیر وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو د مدینه پلار امان الله د هغې په مخ کې په ډزو وواژه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو او عامو خلکو هم رحم نه کوي. صادق رښتینی نور حال اوروي.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تېرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 12 کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغا غوړې سنن تر نن پورې په جړا دی چر څوک ماس په جنجي شې دی بغار زموي بيدېش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورسې یو خبره چې په هغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیشه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وساره و چې فراغه زړه نو وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي خلاص گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي. دا خو یو زمزږ نه دی چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي چې د کابل سټوډیو زما همکاران په ګډه مخته وړي، د کابل چاپي خبرونو ته انکتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغاک شو.
د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نورو ټاکنیز محل ویش نه نقصوي. سرمقاله لیکونکی لیکي په کمیسون کې د ننه ستونزې او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځنډ سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوی محل ویش هم نقص شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپل ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محل ویش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوې که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان نخلي خپلمنځي اختلافات یې بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسي او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسي. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو